د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمې بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن یک شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له وجې تړل سوي دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د 20 افریقایي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډې ته وینا وکړه. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان راتلونکي لپاره وارداتي بیلانس تر ټولو لوی خطر وبله، او خصوصي سکتور یې وننګاوه چې کورنۍ تولیدات لا هم په ډېره ټیټه کچه دي. ولسمشر غنی وویل افغانستان هر کال 2 میلیارد ډالر په ارزښت غذایي مواد او د 1 میلیارد ډالر په ارزښت ساختماني مواد له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته واردوي. ولسمشر غنی وویل چې 15 ورځې وروسته به ازبکستان ته په سفر لاړ سي، او هلته به 14 موافقتنامې له ازبکستان سره لاسلیک کړي. د بلوچستان د تربت ولسوالۍ په مومند نومې سیمه کې د شنبې په سهار لیویز ځواکونو د 50 کسانو مړی موندلې دي. ډاکټران ویل دي چې دغه 15 واړه کسان تېره شپه په سرونو کې په مرمۍ وشتل سوي دي. د 2 کسانو پېژندګلوۍ سوې ده، او د پنجاب صوبې د ګجرات اوسېدونکي دي. د نومبر په 15 نېټه هم د تربت په مند سیمه کې په ورته پیښه کې له پنجاب سره اړیکې لرونکي 15 کسان وژل سوي وو. دغه کسان په داسې وخت کې وژل سوي وو چې د مکران ډیویژن د کمشنر بشیر احمد بنګلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې اروپا ته روان وو. د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه ISPR په بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ په نامه بلوچ بلتون خوشتون کې ډلې یو مهم کمانډان یونس توکیلی وژلې دي، کوم چې د دې په وینا د 15 کسانو په وژلو کې لاس درلود. د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې 15 کسانو د وژلو ذمواري منلې وه. دا له پاکستان څخه د بلتون خوشتون کو بلوچو یو وسله وړه ده چې مشر یې ډاکټر اعلی نظر کوي. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکو ماموریت موقعیت دوام د جمعې په ورځ ختمیږي. روسیه د جمعې په ورځ 12 ځل دغه ماموریت دوام رد کړ، او ویل چې له دې مخکې 2 ورځې مخکې هم روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی و. له سره لدی چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پریکړه لیکونو شمیر یوولسته ورسید چې په 2012 میلادي کال کې د سوریې د کړکېچ د پیل راسي روسیې ویټو کړی دي. په سوریې کې د کارول شوو کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د ممانعت سازمان د شریکې څېړنې موده د جمعې په شپه پای ته ورسېده. د څېړنې د دې ماموریت د یوې میاشتې تمدید وړاندیز د جمعې په ورځ جاپان له دې لپاره وکړ چې روسیا او لویدیځ قدرتونه دې د څېړنې د دوام په اړه یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي. خو کله چې د روسیې په امنیت شورا کې دا طرحه ویټو کړه، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی داسې وویل:
د ډرافت ریزولوشن هیز نات بین اډاپټډ اوینګ ټو د نیګټیو ووټ اف ا پرمننت ممبر اف د کونسل.
Russia is wasting our time. Russia's actions today and in recent weeks have been designed to delay, to distract, and ultimately to defeat.
روسیا زموږ وخت ځای کوي. د روسیې نننۍ او پروستۍ اونۍ کې د روسیې اقدامات لید لپاره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارکونکو د معلومولو لپاره چې کومې هڅې دي وي هغه له خنډونو سره مخ کوي، وی زندوی او ناکامې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې د دې ماموریت موده غځول یوازې هغه وخت کېدای سي چې د هغوی په کاري ماموریت کې بنیادي خرابۍ لرې کړل سي. د زیمبابوې واکمن ګوند مشران به نن د یکشنبې په ورځ به غونډه کوي چې د جمهور رئیس رابرټ مغابي له واکه لرې کېدل منظور کړي. په افریقایي وادونو کې د زیمبابوې دغه مشر یوازنی کس ته چې 10 کاله په واکې پاتې سوی دي. د یکشنبې په ورځ سلګونو مظاهرېچیانو د هرارې په کوڅو کې لاریون وکړ، او د مغابي د لرې کولو غوښتنه یې کوله. پوځ د لاریون اجازه ورکړي، خو ترې غوښتي چې سوله ییزه دي وسي. د لبنان صدر اعظم سعد حریري د یکشنبې په ورځ د فرانسې ولسمشر په ماړۍ کې وویل چې دی به بیروت ته په راتلونکو ورځو کې بیرته ستون سي، او زیاته یې کړه چې د لبنان د جمهور رئیس مارشال اون سره یې خبرې کړي دي، او د اوسني بوران په هکله خپل دریځ وړاندې کړی دی. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات وروسته حریری ویل د لبنان سیاسي حالاتو په کتو سره زه به په راتلونکو څو ورځو کې لبنان ته بیرته ولاړ سم او د هیواد د ازادۍ په مراسمو کې به ګډون وکړم او کله چې هلته د جمهور رئیس مشال اون سره ملاقات وکړم نو په دې مسایلو به خپل موقف څرګند کړم. حریری د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره ملاقات کړی او ویلي چې ویلي وو چې دی به د سمرسته وکړي چې د لبنان سیاسي بوران په حلولو کې خپل رول ادا کړي. د دې میاشت په پیل کې حریری د سعودي په ټلویزیون کې د وینا پر مهال خپل استعفا اعلان کړې وه. د شنبې په ورځ د لبنان دولتي ملي خبري اجنس خبر راپور ورکړ چې حریری د لبنان جمهور رئیس مشال اون ته ټلیفون کړی او ورته ویلي چې راتلونکي اونۍ به لبنان ته ستون سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره واورئ.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مرکزی بغلان کې د دیارلسو پرمختیایي پروژو په بشپړېدو سره د دغې ولسوالۍ د ځینو سومو د دهقانانو د ځمکو د خړوبېدو ستونزې حل سوې. تفصیل یې د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په مرکزی بغلان کې دیارلس د بیا رغونې پروژې بشپړې شوې چې په مستقیم ډول ترې تر 2500 څخه زیاتې کورنۍ ګټه اخلي. په دغه پروژو کې د کانالونو پاکول، له سیلابونو او د سین له خطر څخه د کورونو او زراعتي ځمکو د ساتنې استنادي دیوالونو جوړول او د سربندونو جوړول شامل دي. د مرکزی بغلان مسؤلین وایي چې د دغه پروژو د بشپړېدو په نتیجه کې د زراعت په برخه کې د دهقانانو د ځمکو د خړوبولو ستونزه حل شوې ده. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس اول خان خانزاده په مرکزی بغلان کې د دغه دیارلسو پروژو د بشپړېدو په اړه داسې وایي:
1503 متره سنادی دیوال ده په مختلفو ساحو کې، او یو 15 دانی وړ سربندونه دي، ورسره 1500 متره کانال ده چې دغه په کریم سرته رسیدلې ده.
هغه زیاتوي چې په دغه پروژو باندې تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ لګښ شوی. مرکزی بغلان هغه ولسوالي ده چې اکثر وخت پکې د خار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي کیږي، خو په شاوخوا سیمو کې د بیرغونې ځینې پروژې هم عملی شوې دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار وایي چې دغه ولسوالي زیات نفوس لري او باید د بیرغونې زیات کارونه پکې وشي. د سیمې خلک هم دغه پروژې ګټوري بولي او وایي چې په زراعتي برخه کې د دوی د فصلونو د خړوبولو لپاره د دغو کانالونو جوړول مهم دي، خو زیاتوي چې باید نورې پروژې هم عملی شي.
دا سربند چې اوس بیا رغونې ته وسپارل شو، فشار مشکل مو په مجموع اصل فصل کې حل شول، چې البته زموږ نیم شار مخکې ته دی اوبو د پوشش لاندې و، نیم شار مو نیمګړتیاوې درلودلې، چې البته په دغه سربند سره اوس زموږ شار ټول دی اوبو د پوشش لاندې سو.
دا پروژې بسندنه دي، وایي مش نمونه د خروار دی، یو پروژه خو کارته یو دی، خو پول هغه ته مالک پاتې ده. او رئیس صاحب د انکشاف دیات نو دی ولسوال ته نو خواهش کوم چې دغه هم دا اوس په خپل لار کې ونیسي، دغه پول جوړ کړي.
د قندوز خلک هم وایي چې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د پروژو لارې سرکونه، پلچکونه او ځینې نورې مهمې پروژې عملي شوې دي، خو اوس چې د میثاق شهروندي په نامه نوې پروژه عملي کیږي په ترڅ کې به یې زیاتې لوی پروژې هم عملي شي.
په کلي کې چې سرکونه باندې ډېرې ښه بیا رغونې شوې وي، امبستګۍ لخوانه او د خلکو ستونزې په ډېرې حل شوې وي، خټه ورکې شوې وي، سرکونه ډېر ښه وو. او بیا چې دغه د جنگونو او د مشکلاتو له امله انفجارونه او مینونه پکې ښخ شول، نو سرکونه او پلونه خراب کړل، لارې خرابې شولې. اوس چې د امبستګۍ په ځای چې کوم نوی پروګرام د میثاق شهروندي، په دې کې به کلینیکونه، مکتبونه او ځینې نورې غټې پروژې عملي کړي.
د بغلان او قندوز خلک په دې فکر دي چې که په تیرو 10 کالو کې په دغه ولایتونو کې جګړې نه وای شوي او سیمه امن وای، کېدای شي په دغو سیمو کې د بیا رغونې زیاتې پروژې عملي شوي وای. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د 10 افریقایي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو یوې مهمې غونډې ته وینا وکړه او په حقیقي معنی د دیموکراسۍ په وده او ښې حکومتداري باندې تاکید وکړ. له خارجه وزارت څخه به د امریکا غږ د خبریالي سینډي سن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
په دې غونډه کې چې د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې جوړه شوې وه، ریکس ټیلرسن د افریقا د نیمه وچې لپاره په راتلونکي وخت کې د امریکا خارجه پالیسي تشریح کړه او په خپل اوږده وینا کې د ښې حکومتدارۍ، آزاد منصفانه قضایي قوې په درلودلو زیات تاکید وکړ. خو د ټیلرسن د وینا تر ټولو زیاته توجه د امریکایي شرکتونو لپاره د پانګې اچونې او د افریقا سره د دوه اړخیز تجارت او سوداګرۍ د پراخولو په لور وه. ټیلرسن د خپلو خبرو په پیل کې وویل:
As you know, the African Union is against any unconstitutional change of government. This is a very fundamental principle of the African Union.
د خارجه وزیر په توګه د خپل کار د شروع کولو نه وروسته لم سره ډیر کم وخت وو چې د افریقا نیمه وچې ته سفر وکړم. زه څو ځلې ستاسو هیوادونو ته درغلم او هیله لرم چې په راتلونکي کال کې بیا درشم. زما د دغه سفر پلان د تیارېدو په حالت کې دی. ټیلرسن چې د امریکا د خارجه وزارت په چوکۍ باندې له کېناستونه مخکې د تیلو د غټ شرکت اکزان موبیل عمومي رئیسو په افریقا کې ډیر کاروبار درلوده. ټیلرسن وویل چې په یو هیواد کې دوامداره سوکالي، سوداګري او خارجي پانګې د راجذبولو لپاره هغه وخت هم موقع برابرېږي چې ښه حکومتداري پکې.
Democracy requires the inclusive, peaceful participation of a nation's citizens in the political process.
دیموکراسي تقاضا دا ده چې د ملت ټول وګړي په سیاسي پروسه کې په سولي زتوګه د ګډون کولو لپاره یو شان موقع ولري. خلک باید د وینا او بیان د ازادۍ حق ولري، آزاد مطبوعات باید موجودي او مدني ټولنه باید د غونډو د جوړولو او د فعالیت ازادي ولري. داس یو حکومت باید جوړ شي چې ټول کارونه شفاف او روښانه او د خپل اعمالو په اړه ولسته ځواب ورکړي، ایو به طرفه او آزاد قضایه قوه ولري. د افریقای اتحاد رئیس موسافقي په زمباوي کې وروستۍ پیښو ته په اشاره د امریکا د خارجه وزیر د تشریحاتو په ځواب کې ویل: لکه چې تاسو خپو هیګي، افریقای والي په یو هیواد کې په غیر قانوني توګه د سیاسي بدلونو مخالفت کوي او همدا د افریقای هیواد د منشور یو مهمه برخه ده. موږ د وسلوالو قواو لخوا او یا بغاوت لارې په افریقا کې په زور د سیاسي بدلون په کلکه غندنه کوو. امریکایي قواوې دا وخت له شلو افریقایي هیوادونو سره په نظامي روزنه کې مرسته کوي او د هغو تقریبا 20 افریقایي عسکرو مصارف هم ورکوي چې په مختلفو افریقایي هیوادونو کې د سولې ساتلو ماموریتونه اجرا کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د 2000 میلادي کال پورې به د افریقا د نیمې وچې نفوس له 2.2 میلیون نه زیات وي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي واردات بیلانس افغانستان ته یو لوی ګواښ دی. ښاغلی غنی وایي چې افغانستان هر کال تر 2 میلیارډو خوراکي او ساختماني موادو له بهر څخه واردوي، خو د صنعتکارانو خونی چارواکي وایي اوسمهال 45 ساختماني مواد د نن په افغانستان کې تولیدیږي. په مکرې په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک سلور ملي کانفرنس د وینا پر وخت د افغانستان په خارونو کې یو شمیر نیګورتیا او ته ګوته ونیووي وی چې ټول لوی سونزاده د ټول خارونو د بهرنیو هیوادو په خوراکي او ساختماني توکو متکی دي.
کلانترین خطر بر آینده افغانستان امروز بیلانس واردات ماست.
جمهور رئیس غنی ویل افغانستان ته تر ټولو لوی خطر زموږ د وارداتو بیلانس دی. له 2 میلیارډو څخه زیات خوراکي توکي واردو او له 1 میلیارډ ډالر څخه په زیاتو پیسو ساختماني توکي او نور شیان واردو. ورونو او خویندو، دغه وارداتو یو ته هم اړتیا نشته چې له بهر څخه واری شي. صنعتي پارکونه غواړي درکوی 15% ترجیمو په قراردادونو کې تاسو ته درکړی ده، خو خپل کورني تولیدات لوړ کړئ. نور بیوروکراسي ساسي مخه نشي نیولی. زموږ ټول خارونه په وارداتو ولاړ دي. هغه واردوي چې شپې ورځې پریوتي وي. آیا موږ د چرګانو هګۍ نشو تولیدولی؟
که تخم مرغ تولید کنید.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې تر راتلونکو 15 ورځو ازبکستان ته د خپل سفر او هلته د ازبکي چارواکو سره د برېښنا د واردولو په ګډون د یو شمېر تړونونو د لاسلیک کېدونه وکړه. وویل چې ازبکستان دې ته چمتو شوی چې افغانستان ته 1000 میګاواټه برېښنا برابره کړي.
حدود 15 ورځې پاتې زم 4 موافقتنامې ازبکستان سره آماده دي او برق برنکیک بهښه خبر او کابل ښار باندې فیصله وکړله. په پخوانی مجلس کابینه کې ترخیل او د بادامباخ دواړه په فالس دا ان شاء الله تعالی یو سلو او یا میگاوات برق به 2 کاله لپاره په دې اقدام باندې تاسو ته فراهم نو تاسو پنګ واچو ان شاء الله تعالی براس. اما بل برخم داته چې برق پنګ واچو دا خو برقم دې تاسو نو یې مولاندیز خصوصي سکتور ته داده چې برق منسکي راسي پانګه وچ.
د افغانستان د صنعتکارانو د خونی رئیس شیرباز کمینزاده همدې کنفرانس ته په وینا کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ سوه اویا فابریکې ساختماني توکي تولیدوي.
په لنډو ټکو کې باید عرض وکړم چې موږ تقریبا پنځه سال وخت قلم از ساختمانی مواد اوس په خورا ښه کیفیت سره تولیدوو.
د صنعتکارانو د ټولنې رئیس د ازبکستان څخه د زیاتې برېښنا د واردولو د پریکړې هم هرکلی وکړ. وویل چې د پخوا پرتله برېښنا ته د صنعتکارانو اړتیا ډېره شوې ده.
هغه څه موږ د دولت نه غوښتي چې دغه د دولت په توان کې وو او زمانندوی کوم چې هغه اوس دولت زموږ سره کړي او دا خوځښت ایجاد کړی. دا خوځښت د افغانستان دښمنانو به دا فکر کاوه چې وروسته د 2014 کال نه به هر څه در بدر شي، هر څه به نابود شي او د ملک به د غټ مشکل طرف ته ولاړ شي. اما موږ نن ګورو چې الحمدلله په هیڅ پار کې صنعتي کې زموږ غټه مځکه نشته د پابریکو جوړولو ته. په پخوا په پرتله کې موږ یو صنعتي ښارګوټي ته ضرورت لرو، اوس لسو صنعتي ښارګوټي ته ضرورت لرو. د پخوا په پرتله کې موږ شل میګاواټه برق ته ضرورت لرو، په د پولي چرخي په صنعتي ښارګوټي کې اوس دا یو سل او یو دوه سوه میګاواټه برق ته ضرورت لرو. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دا حرکت ایجاد شوی.
ښاري ملي څلورم کنفرانس په درې ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به ګډون کوونکي د ښارونو په وړاندې پرتو ګواښونو او د حل د لارو په لټولو بحثونه وکړي. په افغانستان کې د ښارونو پر وړاندې په ننګونو کې په خپل سر د ښاروالۍ د نقشو پرته د کورونو او ښارګوټو د جوړولو سربیره برېښنا، ښاري ترانسپورت او د کلیوالو سیمو څخه ښارونو ته په لویه کچه مهاجرتونه شامل دي چې په دغه هیواد کې روانې نامنې پر دغو مسلو کابو موندل هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د خپل تښتول سوي استاد په ناروغۍ اندېښمن دي او هیله لري چې د طالبانو لخوا د دغه پوهنتون دوه تښتول سوي استادان ډېر ژر راخوشي سي. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې افغان دولت نه غواړي چې د دغو استادانو په بدل کې طالب بندیان خوشي کړي او نه هم د امریکا حکومت د بندیانو د تبادلې ملاتړ کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو تښتولي. په دې وروستیو کې دغه ډلې ویلي چې د امریکایي استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې د افغانستان، امریکا او استرالیا حکومتونه هڅې کوي چې دغه استادان د طالبانو له بنده آزاد کړي.
Well, the Afghan government is
Afghan dawlat hatsa kawi che la Taliban sara khabari ukli aw hawi do sazano khosh kawlo ta watsawi. Afghan dawlat na gwaadi che la hawi sara talib bandiyan tabadir akli aw da America hukumat ham da dagh tabadilim la tar nakawi. Mughila la ruchi aw bala la ra paida akli che Taliban da hawi da khosh kawlo la para aw sari. Hila la ram da bashar dostana da lail ul amal ra khosh shi. Hawi ustadan di aw da Afghanistan da zuanan aw da marasi la para gili.
د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د امریکایي استاد د شدید ناروغۍ په اړه اندېښمن دي ځکه هغه د زړه ستونزې لري او کېدای سي د مړینې لامل یې سي.
موږ
ډېر حیران شو چې دا مو واورېده ځکه چې کله امریکایي پروفیسور کیون کینګ تښتول کېدی روغ رمټو، خو دا چې اوس د هغه روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه د ډېرو روغتیایي ستونزو سره مخ دی، دا ټول له دې امله دي چې طالبان له هغه سره څه ډول چلند کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي که څه هم د استادانو تښتول کېدل یې پر زده کړو بدې اغېز نه دي کړي، خو دوی د تښتول سوي استادانو د خوندیتاب په اړه اندېښمن دي.
او څومره چې تهدیدونه زیات دي، زموږ باور دا دی چې موږ هماغومره قوي تر مخکې ځو. که مثلا موږ مخالفین تهدیدی چې استادان به هم تښتول کېږي یا به هم پوهنتون ته صدمه رسېږي، هماغومره زموږ روحیه زیاتېږي. چونکه موږ په دې باور یاستو چې موږ د افغانستان د آیندې لپاره یو څه کولی شو.
د دې پوهنتون محصلین وایي چې د دوی د استادانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسي.
زموږ د حکومت څخه دا وختونه چې زموږ د استادانو لپاره د امنیتي سیستم لوړ کړي او چې هغوی محافظ وسي او کولی شي موږ ته درس راکړه او زموږ د تحصیل درجه لوړه یوسي، او دا د افغانستان لپاره د آیندې خاطر ډېر یو مهم هغه دی. او د هغو ډلې څخه چې د پانتون مخالف دي یا د دولت مخالف دي، د هغوی څخه هیله لرو چې هیله کوو چې د زده کړې په مخ کې دوی خنډ ونه ګرځي.
طالبانو په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیون کینګ او استرالیایي ټیموتی جان ویکس، د تیر کال په اګست کې وتښتول. طالبانو په جنوري کې د دغه استادانو یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې دوی د امریکا له ولسمشر څخه د خپل خلاصون غوښتنه کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د ناامنۍ له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل سوي چې د خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال وایي په ځینو ناامنه ولسوالیو کې څلور روغتیایي مرکزونه بند او جګړو د روغتیایي کلینیکونو ودانۍ زیانمنې کړې دي. هغه وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو په سیمو کې کارکوونکي په موقتی ډول د نورو د اوسېدو په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي.
چې مطلقا بند دي هغه یو روغتیایي مرکز د خوګیانو د وزیر په تنګي ساحه کې د هغه سب سنټر د سیادری نفر په کار. دویم روغتیایي مرکز د هغه د منګ په چین کې د مومن کلینیک ده، او دریم سي د هغه په چین کې د پیخب ساحه کې ده، څلورم سي د هغه په نازیانو کې د دوه خلې نازیان. سي خوشبختانه د دوه خلې نازیان کلینیک هم لاندې تغییر موقت سره فعال کړ، او دغه درې سي دي د اوس متاسفانه تړلې.
دا مې روغتیا رئیس وایي د زیانمنو روغتیایي مرکزونو د بیرته جوړېدو لپاره غوښتنې کړي، څو یې روغتیا پال په شخصي کورونو کې د ناروغانو لکتنې راوګرځي. په ورته وخت کې روغتیایي مقامات وایي د واکسینو په هر دوره کې 800,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول ټاکلې هدف دی، خو د نامنیو لکبل تر 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي.
په چیراګام کې اوغزو په پینده په دیبالک واچ کوټ ساحه ده، په کوټ کې لاغور جو یوزین برخه دي، په نازیانو کې دوه غلې نازیان اسکر جمعات لال منډی ده ساحه دي، رینو پارچه ده په لالپورې کې دا ساحه تو کې مشکل سته. سیالته موږ سی پرسونل یا رضاکاران ته د کار اجازه د امنیتي مشکلاتو له وجې او یا د فعالانه جنگي زمينه نه مسایدګي دی لزر پر ماشومان مسکي.
د ننګرهار ولایتي ادارم د روغتيایي سکتور مخ ته پرتی امنیتي ستونزې د اندېښنې وړ ګڼي او وايي ډېر زر به دا واري د پاره کار کوي. د والی بیان عطا الله خوګانه
د روغتيا په برخه کې هر ډول امنیتي ستونزې مکتت اندیخنې وړ دي، خو تر دا مهاله موږ په لوی کچا د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو پر مهال له ستونزو سره نه یو مخ شوي. ولایت مقام هڅه کوي چې د بیلابیلو اړخونو څخه په ګټې اخیستنې په روغتیایي برخه کې
ننګرهار کې چارواکي د روغتیا اړوند امنیتي ستونزې داسې مهال یادوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د ناامنیو له کبله 8 ښوونځي تړل شوي دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په ماشومانو کې د اسهال د ناروغۍ اصلي علت یو ډول میکروب دی چې د ایکولای په نامه یادیږي. موږ په کابل کې د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی څخه د دې میکروب او په ماشومانو کې د اسهال د ناروغۍ په اعراضو او علایمو مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د ایکولا په نوم میکروب څه ډول میکروب دی ورته چې اسهالات په ماشومانو کې پیدا کوي؟
د ایکولای یا اسریشیا کولای په نامه دغه میکروب چې دا د یو ګروپ د میکروبونو ده چې موږ ورته انټیرو باکتریا وایو، یعنی هغه باکتریاوې چې په کولمو کې اکثرا وي، او دا د کولمو د التهاب سبب کیږي، همدارنګه په هضمي طرق او همدارنګه په یورینری ترکت او یا په بولی طرق کې هم د مرضونو سبب کیدای شي. دغه میکروب 15 ډیر ګروپونه لري، یعنی ډیر اشکال لري. په هغه اشکال چې د اسهالات سبب کیږي 15 ګروپونه د ویشلې دي، چې یو انټرو ټوکسیجنیک دی، بل انټرو انویسیف دی، بل انټرو پتوجنیک دی، یا او بل هم د یو رقم ټوکسین یا زهر افرازي په خپل چې د شیګا ټوکسین پروډوسینګ ایکولای ورته وایي، او بل هم انټیرو اګریسیو ایکولای دی. دغه شکلونه چې دي دا مرضونه تولیدوي. نور اشکال چې په مواد غایطه کې خارجيږي کېدای شي چې دا نن پتوجن یا بدون د مرض د تولید ایکولاګان هم وي، چې د هغه په هغه ماشومانو کې چې مقاومت ډیر پای ټیټ وي، یعنی ضعیف وي، خوارځواک وي، او یا په هغه مرضونو باندې اخته وي چې په هغه کې د ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم معروضه کیږي باغو کې بیا کېدې شي چې دا شکلونه هم د مرض سبب شي چې اکثرا دوی په دغه ټول اشکال کلمو کې د التهابات او بلخ د اسهالاتو سبب کیږي. مهمه خبر دا ده چې د مور شیدې هغه مواد چې اصلا د اسهالات د مخنیوي سبب کیږي، که چېرته مور خپل شیدې په اولو شپږ میاشتو کې ماشومانو ته ورکړي، دغه د مور شیدې د اسهالاتو نه د ماشوم د ساتلو سبب کیږي. خو یو رقم اسهالات چې هغه ماشومان دي چې د مور د شیدو او یا د ټولو شیدو سره چې په شیدو کې موږ یو ماده لرو، یو شکر دی، یو قند دی په شیدو کې چې موږ ورته لاکتوز وایو، دغه د لاکتوز سره دوی عدم تحمل لري. کله چې د مور شیدې خوري یا هر شیدې چې خوري چې لاکتوز لري، هغه بیا د اسهالاتو سبب کیږي. نو دغه ماشومانو ته خاصه تدابیر موږ دا کوو چې هغه شیدې دوی ته ورکوو هغه په مارکت شکل چې لاکتوز نه لري، یعنی لاکتوز فری شیدې دي، هغه قند چې د پښودو کې دي هغه قند ریستل شوی دي، ریستل شوی هغه شیدې ورکول کیږي بس په موقت شکل، مثلا تر 2 یا 7 پورې دغه د مور شیدې دغه شروع کیږي. بدون دغه یو مشکل نه نور د مور شیدې د اسهالاتو د مخنیوي لپاره بهترین شی دی.
بله بله. او که پلان ډول ډاکټر صاحب ورته وایس از موږ محترم خويند ته چې دوی چې و کوچنی ته شیدې ورکي باید د فرزند سره ډول نظافت مراد کړي، البته د لاس ته خو خپل ځګر چې د دوی تې ورکي، نو په دغه وخت کې دوی باید د سره ډول پاکي څخه کار واخلي.
زما عرض دا ده کله چې ماشوم تولد شو په اولینو دقایقو کې کوشش وشي چې د مور شیدې ماشوم د مور تې ته واچول شي او د مور تې پاک شي، او ماشوم ته اجازه ورکړ شي چې د مور تای ونیسي. اول لاره چې کله مند مصروف دي، مثلا کار کوي، جوړو کوي، او یا مثلا کالاشیان کوي، او د دوی دغه لباس لمدیږي یا وجود خاله کوي، نو ډیره ښه به وي چې مخکې د دې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، نو ښه به وي چې اول خو ډیر وخت چې سره ځان کړي، د تاسو امکان نه لري، نو حداقل تای او د تای څوک پاکي خپل لاسونه په صابونه پرینځي او بعد لغه خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په دې ترتیب موږ کولای شو چې د مور پاک بدن او د مور د شیدې چې کله راوځي هغه خو بيدغه پاکي، دا به کومک وکړي چې ماشومان پاکي شیدې واخلي او میکروبي ناروغیو مبتلا نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
چیرونکو، د امریکا د ازادۍ د اعلان اصل سند د برتانیې په یو کوچنی شهر کې ومونده. د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټکی به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د امریکې د هاروارد د پوهنتون دو محققینو میرمن ایملی سنف او میرمن دانیلی آلن له ډیرو اوږدو څیړنو وروسته د امریکا د ازادۍ د اعلان یا ډیکلریشن آف انډیپینډنس دا نایابه نسخه چې پر یوه روغانی پوستکي باندې لیکل شوې، سږ کال په اپریل کې د جنوبي انګلینډ د سسکس په ښار کې واقع د چیچستر د کوچني ښارګوټي په آرشیف کې وموندله. تر اوسه د امریکا د ازادۍ د اعلان صرف یوه کاپي موجود ده چې د واشنگټن ډي سي د ښار په ملي آرشیف کې ساتل شوې. د باسټن ګلوب د ورځپاڼې د رپورټ له مخې فکر کیږي چې دا نسخه اصلا د ډیوک اف ریجمنډ په نوم د یو مشهور برتانوي سیاستپوه ملکیت و، او فکر کیږي چې د 1980 میلادي په لسیزو کې خپل شوی. ډیوک اف ریجمنډ چې د برتانوي استعمار په ضد د امریکایانو د ازادۍ د جنگ ملاتړ کو، په ریډیکل ډیوک باندې هم شهرت لرو. دواړه امریکایي محققان وای کوشش کوي چې د اصلیت د شک کولو په خاطر د برتانوي مامورانو او د امریکا د کانګرس د کتابخانې د ماهرانو په مرسته په دې نسخه باندې یو لړ ازموینې سرته ورسي او اصل نیټه تثبیت کړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی فلن وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.